تشکر از شما هم که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم بودین. حالا در نیم ساعت دیگر در برنامه خبری با اسمت سالوان باشید.
در زیاد مننه اتبجیز شوی قدر من اوریدون که در یه سطح بخبرونه که اوری افغان چارواکی او در ملکور ملتو استازی در جکپورو چارواک کنفرانس در یالای بولی. سرتاج عزیز وی چه در افغانستان و پاکستان در اریکو در شکولو لپاره پا ورستوی خبرو که پربخته کرده. در یه زنونو رو موضوعات و تفصیل خبرونو روست اولندی کیجی. در یه سطح خبرونه قسیم سول مل در اوروی.
نمره هم پام کړی د مهم خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په فراه کې پرون د 3 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل سوه، او د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هېواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کنفرانس یا سام د دوی پر توقعاتو برابره او ګټوره غونډه وه. عبدالله پرون په کابل کې ویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړي، او افغان حکومت هم پر خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. ښاغلی عبدالله زیاته کړی چې افغانستان له نوو فرصتونو سره یو نوی پړاو ته داخل سوی دی، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس دا هم وویل چې دوی له یو شمېر چلنجونو سره مخامخ دي او د حل لپاره ګامونه اخلي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال کې د بشر د حقونو ساحوي دفتر وایي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاري د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده. د بشر د حقونو فعالان او مسؤولان وایي په بلخ کې په تېرو څو اونیو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د هغوی د قتل او تښتونې یو شمېر پېښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقونو مدافعان پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دوی د غرض له کورنیو هم غواړي چې د خپلو ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته جدي او لازمه پاملرنه وکړي. په فراه ولایت کې پرون د 3 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل سوه. د فراه والي محمد اسف ننګ په لاشجوین ولسوالۍ کې د دې پروژې د پرانستلو پر مهال وویل چې د دې سړک د جوړولو لګښت نړیوال بانک ورکوي.
3 کیلومتره سړک د پخېدو پروژه عملا آغاز سوه. دا پروژه 450 میلیونه افغانۍ د نړیوال بانک د غیر اختیاري پیسو څخه.
د فراه ولایتي شورا له دې پروژې خوښي څرګندوي، خو غوښتنه کوي چې د سړکونو او نورو پروژو کیفیت هم باید جدي پام وسي. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایران تیر ورځ دوه ورځني هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نورې بم غورځوونکي الوتکې پکښې برخه لري پیل کړل. د ایران دولتي خبري اژانس وایي دا پوځي تمرینونه په مرکزي اصفهان ولایت کې روان دي، او هدف یې د سیمې هیوادونو ته د دوامداره سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د ایران د هوایي ځواک مشر علي رضا بارخور ویلي د دې تمرینونو څخه هدف د ایراني ځواکونو د جنګي توان څرګندېدل او د دفاعي لاسته راوړنو ازمایل دي. ایران ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړی، خو لویدیځ هیوادونه بیا وایي چې تهران زیاتره وخت خپل پوځي توان په اړه باټي وهي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هېواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. دوی دوه ورځې مخکې په مرکز دوشنبه ښار کې له نشتې وروسته چې 22 تنه پکې ووژل سول، د تاجکستان د دفاع مرستیال وزیر ابو حلیم نظرزاده وتښتید. د نوموړي د موندلو لپاره د دوشنبه ښار د ختیځ په 150 کیلومتره کې د رامت تنګي په سیمه کې هڅې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نظرزاده او ملګري د په ورځ د پولیسو پر یوې حوزې او یو سلاکوټ له خونړۍ حملو وروسته د رامت تنګي په لور وتښتید. د وزارت همدراز وایي چې پرون د نظرزاده 2 پلویان نیول سوي دي. د اوتریش پولیس وایي تېره ورځ شاوخوا 6500 کډوال چې د هنګري د حکومت لخوا په ورکړل سوو بسونو کې سپاره وه د اوتریش خاورې ته داخل سول. د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویل له دې کډوالو څخه 2200 کسان یې لا دمخه د جرمني په لور خوځېدلي دي. هنګري له څو ورځو راهیسې کډوالو ته اجازه نه ورکوله چې د دې هېواد د ریل سټېشنونو جرمني او اوتریش ته ولاړ سي. هنګری ویلی دا کار یې ځکه کړی دی چې لومړی باید د هیواد ته رسیدونکي ټول کډوال ثبت سي. دا په داسې حال کې دی چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د کډوالو د بېساري څپې له امله پیدا سوي ستونزې حل کړي. د امریکا د بارونی چارو وزیر د غو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ویل سوي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. د امریکا د بارونی چارو وزارت وایي جان کیری د اندېښنه تېره ورځ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. د بارونی چارو وزارت وایي جان کیری سرګی لاوروف ته وویل که دا راپورونه دقیق وي نو دا به د سوریې شخړه نوره هم پیچلې کړي، د نورو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو بهیر به لوی او له داعش سره مبارزه به زیانمنه کړي. راپورونه وایي د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ټلیفوني تماس کې موافقه کړې ده چې د سوریې پر مسأله به د رواني سپتمبر میاشتې په پای کې په نیویارک کې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې روسیې ښایي په دې وروستیو کې په سوریه کې سرتیری او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي وي. د سوریې په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې فعالان وایي د سوریې د ستراتیژیک ښار ماریې په شاوخوا کې د داعش او بلې سختریزي وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. داعش له څو میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي چې د سوریې له حکومت ضد وسلوالو څخه دغه ښار ونیسي. داعش په تېر یوه کال کې د سوریې او عراق زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په سوریه کې د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې شاوخوا 200,000 کسان د جګړې کړو او تاوتریخوالي له امله وژل سوي دي. او وروستی خبر هم ده چې سعودي عربستان پرون وویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 45 سرتیري یې د یمن د حوثي یاغیانو په یوه راکټي حمله کې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوی وژل سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ایتلاف ته تر ټولو لویه اوښتې مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ایتلاف د شنبې په ورځ هم په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په یمن کې د تېرې مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړې کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي یې ملکیان دي وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان چارواکی وایي د جګپړو چارواکو کانفرنس بریالی و. سرتاج عزیز وایي له افغان چارواکو سره د دوه اړخیز اعتماد رامنځته کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر په اړه وایي
کوئی سفر نه ډېره سمه خو ځکه نه وه چې حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي.
قطر په کابل کې سفارت پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم هیواد بولي. اتریش او جرمني ته د کډوالو د رسیدو حال هم درکو او د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. افغان حکومت او ملګرو ملتو په کابل کې د جګپړو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وایي په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاسته راوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي.
تجدید کومک کردن وایي کې بر سال آینده کانفرنس کې است، نه تنها بر سال 2016 بر سال های بعد کومک های بر حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فرام شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمونو چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا یې هم ویل چې راتلونکی کال په پولینډ کې د افغانستان په اړه یو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سرمشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
تر دې کانفرنس یوه ورځ مخکې د افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یا ریکا کانفرنس په کابل کې جوړ شو. د ریکا په کانفرنس کې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز ګډون وکړ. له دې کانفرنس تر ستنېدو وروسته په پاکستان کې وویل چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني مطبوعاتو د راپور پر اساس سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسېدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو دغه راز موافقه وکړه چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویل چې په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. سرتاج عزیز وویل د افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکاري د شپږمې غونډې ترڅنګ له ولسمشر غني سره په کتنه کې د پاکستان اندېښنه هغه ته څرګنده کړه. دده هم وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم مریاده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک ګمان نه کوي چې د سرتاج عزیز سفر دی د دوو هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاسته راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره پولیو شوه او افغانانو یقینا چې ډېر خفګان کړو او دا خفګان په ځای و، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د ضامن په توګه د خبرو اترو کې ناست وو.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دی د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کمی یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه. دا خو کېږي، د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي. په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو ابراسیاب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي، د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاحکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
عبیدالله له کندهاره لیکلی وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغو نسي ښه کېدی تر څو چې پاکستان افغانستان ته د یوه ګاونډي او دوست هیواد په سترګه ونه ګوري. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلی تر څو چې پاکستان ترهګرو ته مرستې ورکوي او له مرستو یې لاس نه وي اخیستی، افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد نشي ښه کېدلی.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو سپو چې اوس ازادي راډیو پې اورئ د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدی شي، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د اړیکو دوام مهم ګڼي او وایي چې دغه هیواد کولی شي د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس فرامرز تمنا پرون ازادي راډیو ته ویل نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د قطر همکاري له افغانستان سره ارزښتناک ده. په دې اړه د حمید هارون عثمان راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولي او وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولی شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کېدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ ته د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
ښاغلی تمنا هم در ازوایي د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولی شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړه، طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په غیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې وویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. افغان چارواکو هغه مهال وویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو او د سولې په پروسه کې د هغه هیواد د نه صداقت وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار عمومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغېزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نسي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجي سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکارۍ ته تیاری ښودلې وه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د افغانۍ د ارزښت کمیدل به په هیواد کې مالی بحران رامنځته نه کړي، ځکه چې افغانۍ پیاوړی مالی بنسټ لري. د دې بانک رئیس ازادي راډیو ته وویل اوسمهال له حکومت سره د افغانۍ د ثبات لپاره د میلیاردونو ډالرو ذخیره موجوده ده. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د هیواد مالی سیاست بیا کتنې ته اړتیا لري. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یو لړ اندېښنې را پیدا کړي، خو افغانستان بانک وایي د هیواد ملي ذخیرې کولی شي چې تر کلونو کلونو پورې د افغانیو ارزښت تضمین کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې په بېسارې توګه خپل ارزښت کم کړی دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي چې حکومت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه کوم اندېښنه نه لري، ځکه چې افغانۍ پیاوړي مالی زیرمې لري. ښاغلی صدیق ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هیواد مالی ذخایر سباندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
پول افغانی ما از پشتوانه بی نهایت قیم برخوردار است. کبیر به اطمینان بر شما میگم. بالاتر از 7 میلیارد دلار
ده په ډاډ سره ویلی شم چې موږ افغانۍ پیاوړی پشتوانه لري. موږ د پیسو څخه باندې 2 میلیارد ډالر ذخیره لرو. دا که په دریش پیتا ویا څلوش پیتو کې ظرف شي ډیری پیسې تری جوړیږي او هیڅوک باید په دې اکلا اندېښنه ونه کړي. انفلاسیون نه رامنځته کیږي. په مارکیټ کې ټول مواد په پخوانیو قیمتونو پلورل کیږي.
مخکې تر دې د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ډاډ ورکړی و چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره به هم هیواد له اقتصادي پلوه کمزوری نه شي. ده هم ویلی و چې دا هیواد کافی مالی پانګې لري، سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته بیکاری او اقتصادي ستونزو د خلکو اندېښنې راپارولي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې وسنی مالی وضعیت د موادو پر بیو ناوړه اغېز نه دی کړی. حکومت په وروستیو کلونو کې له خپلو ذخایرو څخه یو اندازه ډالر بازار ته وایستل او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه زیات کړ. خو خلک وایي که حکومت هر وخت د افغانۍ د ثبات لپاره له ذخایرو څخه ډالر وباسي دا وضعیت به اقتصادي بحران رامنځته کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په وروستیو 14 کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د خوندي ساتلو لپاره له ذخیرو څخه څه کم 3 میلیارد ډالر ایستلي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له دې کړنلارې سره مخالفت ښیي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان مالی سیاست بیا کتنې ته ضرورت لري.
اون مبالغی که در بانک وجود داره او به این معرف نیست که شما هر زمان دلتان خواست بکنید.
هغه پیسې چې ذخیره کې موجود دي هغه د دل لپاره نه دي چې هر وخت مزړه وغواړي بازار ته وړاندې کړو. ممکن دا کار د 2-3 کلو وروسته دا ذخیره کم کړي. باید د افغانۍ ارزښت د صادراتو له لارې ثابت وساتل شي.
د کارپوهانو په نظر په ښه توګه د عوایدو راټولول، پراختیایي پروژې پلي کول، تولیداتو او محصولاتو ته عملي پروګرامونه تنظیمول او داسې نور اقدامات هغه څه دي چې د هېواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی سادات له کنړه لیکلي، طالبانو د غازی آباد، اسمار او ناړۍ لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی محصلان خپل درسونه نشي خپلو درسونو لپاره خوځېدی نشي. حکومت باید کماندو دې سیمې ته واستوي او عملیات وکړي. زو کنړ ته په کنر کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. انوري صاحب، زموږ د اوریدونکو وایي چې د درو ولسوالیو لارې بندې دي، همداسې ده؟
بلې سروان صاحب، دغه لاره کې تقریبا 15 ورځې کېږي چې وسوالو طالبانو د ناړۍ څخه د جبې څخه تر اسمار د ډب خور پورې دغه بنده کړې ده. خلک وایي چې په لاره کې دیوالونه کړي دي، مینونه یې فرش کړي دي، او له غرونو یې غټې تیږې راخوې کړي دي، راغورځولې دي، لاره یې بنده کړې ده. او په دغه سیمه کې لکه څنګه چې تاسو ته ایس ایم ایس درغلی دی، او هلته یو کس شکایت کړی، دلته ډېر شکایتونه موږ ته هم راغلي دي چې په دې باندې موږ راپورونه هم درلودل ساروان صاحب. او مسله داسې ده چې هلته مریضان دي، غذایي مواد هم په کمېدو دي، نرخونه یې لوړ شوي دي، مریضان څوک نشي را انتقالولی. او دغه لاره چې ده دا د نورستان د کامبیش برګي مټال ته هم تللې ده، د شرقي نورستان ته، او همدارنګه د ناړۍ ولسوالۍ چې ده دې ته هم تللې ده. مخکې به تاروان صاحب چترال ته خلکو مریضان انتقالول، یا به د هغې خوانه غذایي مواد یا دوایانې راوړلې. او تاسو ته معلومه ده چې څه موده وړاندې د افغان ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ د بریکوټ په سیمه کې چې ناړۍ پورې تړاو لري هلته جنګ وشو، دواړو خواو ته تلفات واوښتل، د هغې نه وروسته پاکستان هم هغه لاره بنده کړې ده. یعنې دا خلک چې دي د ناړۍ خلک او یا د کامبیش برګي مټال دا د محاصرې حالات کې اوس پراته دي. که چېرته لاره خلاصه نه شي نو دوی په سیمه کې به یو بد ناورین رامنځته شي. د خلکو شکایت همدغه دی او د خلکو غوښتنه هم دا ده. موږ د امنیت قومندان سره خبرې څو ځلې کړې دي، هغوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دغه لاره خلاصه کړو، خو پاس په سرونو کې وسلوالو طالبانو هوانونه او نورې وسلې لګولې دي چې موږ حرکت کوو د هغې مخه نیول کېږي. نو د دې یوازینۍ لاره چې خلک غوښتنه کوي چې باید تیاری راشي او دغه کوم ځایونو کې چې طالبان یا مخالفین ناست دي هغه د منځه ویسي او دا لاره خلاصه کړي. یعنې بله لاره نشته څاروان صاحب. او د لارو د بندېدلو یو بل مشکل چې په کونړ کې اوس دغه شوی دی، د جمعې په ورځ هم د اسد آباد جلال آباد لاره د 12 بجو پورې، سهار د 15 نه 12 بجو پورې بنده وه، چې هلته طالبان راوتلي وو، جنګ یې کړی وو، هلته هم ملي اردو طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا نن سهار هم د زیړي بابا په نوم باندې چې د ننګرهار او د کونړ په منځ کې پوستي، د کونړ اخیری حدود دي تقریبا، د سرحد دی د کونړ او د ننګرهار، هلته هم جنگ شوی دی، د 4 بجو نه تر 5 بجو پورې لاره بنده وه. نو دغه څه مشکلات دي چېرته د لارو د خلاصولو دپاره او د ساتلو دپاره جدي اقدامات ونشي نو مشکلات نور هم زیاتېدلی شي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې له کونړ څخه د دغه ولایت د ستونزو خصوصا د لارو د بندېدو په اړه معلومات راکول. دا تر د مخکې د ازادي راډیو یو اوریدونکي هم په دې اړه د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې نظر څرګند کړی و.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اروپای ټولنې مشان هڅه کوي چې د کډوالو له بیساري سپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې اتریش پرون وویل چې شاوخوا 5500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. رضوان مراد موضوع جزئیات اوروي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر 13 ورځ په ویانا کې د ریل په یو سټېشن کې خبریالانو ته ویل 5500 کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لتنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلی دی له سوریه څخه رسیدلی کډوال کولای شي چې په المان کې د پناه اخستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بېسارې څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل دا وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ رعایت کړو. موږ پوهیږو چې جنګ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 دقیقې شوې. د خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. موضوع به لږ وروسته بیا درته اعلان کړم، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کنفرانس یا سام د دوی پر توقعاتو برابره او ګټوره غونډه وه. عبدالله پرون په کابل کې ویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په فراه ولایت کې پرون د 30 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل شوه. ایران تېره ورځ دوه ورځني هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نورې بم غورځوونکي الوتکې پکې برخه لري پیل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هېواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د اوتریش پولیس وایي تېره ورځ شاوخوا 6,500 کډوال چې د هنګري د حکومت لخوا په ورکړل سوو بسونو کې سپاره وه د اوتریش خاورې ته داخل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل سوي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. فعالان وایي د سوریه د ستراتیژیک ښار ماریې په شاوخوا کې د داعش او یوې بلې سختریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در سرخط ها هم شنیدیم که پلیس اتریش گفته پس از آن که حکومت هنگری برای انتقال پناهجویان ده ها اراده بس را فراهم کرد، دیروز حدود 6500 پناهجو وارد اتریش شدند. در میان از این افراد ده ها شاید هم صد ها افغان شامل باشند. تا هنوز شمار زیاد از پناهجویان در هنگری و سایر کشورهای اروپایی در انتظار بسر می برند تا خود را به اروپای غربی برسانند. در باور شما ناامنی، بیکاری و یا هم شوق رسیدن به اروپا افغان ها را مجبور ساخته که کشور خود را ترک بکنند و با قبول خطرهای زیاد خود را تا اروپا برسانند؟ امی موضوع برنامه امروز میکروفون شما است و از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، بیازل بیاز ما اسمت ساروان سلامونه هم مومنه لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی در فیول ننده میکروفون ستاسخ پروانی موضوع داده چه ولی افغانان او دغه راز نور آسیایی هیوادونو نور اتبا خصوصا مسلمانان هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. یو شمېر اړیدونکو مخکې هم نظرونه څرګند کړي دي. د افغان ویسیم د 1043 شمېرې له لارې نظرونه رالېږلي دي چې وروسته به یې له تاسو اوریدونکو سره شریک کړو. په دغو نظرونو کې مختلف خبرې شوې دي. ډېرو بېروزګاري یاده کړې ده. ستاسو په نظر آیا بېروزګاري د دې سبب کېږي چې افغانان هڅه وکړي چې اروپا ته او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي، او که یا د اروپا په اړه شی خبرې اوریدلې دي او دا اوریدلې چې هلته ژوند ښه ده، اقتصادي وضعیت به ښه سي، په دې خاطر ځي، او یا که ستاسو په نظر کوم بل علت د دې سبب کیږي چې خلک هڅو کې چې اروپا ته مهاجرت وکړي. هر نظر چې تاسو لري کولای شي چې په 0909203540 او یا هم 0908255 مشته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم په 8013 شمیرې پیغام یا اس ام اس را واستوی.
بله. بریم شنونده ها را بگیریم که روی خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی ست.
اورا از تا پرسه خبری کوم از ما نظر ده چې دا دې اورا
بله
انتقالی یالت دیشت جوان غالی شد غالی کنی تام الحمدلله کار تا خپل کار وکي یو کال تر بل کال بس د شری شروع زیګر کی ورو دا یالت شل جوان غالی دیموکراسي غالی دغه غالی په پوره کې خورور دغه چې د ټول وځي سره سمې دی دا چې با خبره دی بینو یو عادت د ما دغه نظر دی
صحیح مننه چې نظر به سرګن کو
تشکر بریم به شنونده بعدی مو بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله محترم اسما سروان سلطات سلامونه وړاندې کوم ساس همکار نه نه سلطاو د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم موضوع مو په خیر ژوند مو په خیر سهار مو په خیر
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون مهرباني
مهرباني
سروان صاحب محترم دا خو شاید دا را اوریدونکو خپل نظر وي خو ما په نظر چې افغانان ولې درسه کوي چې اروپایي مملکتونو ته ځي یو خو اصل عامل بیکاري ده چې افغانان ډېر مجبوره دي او بل عامل یې ناامني ده بل عامل هم دا دی چې بعضې افغانان د سیاسي ملحوظاتو د عمل هم زړهسه کوي چې د افغانستانه پښې سپکې کې ووځي او بل عامل یې دا دی چې هلته افغانانو د اروپا څخه د اروپایي مملکتو څخه د خلکو د خولې ښې خبرې اورېدلې دي هلته دوی غواړي چې نظر و افغانستان ته د افغانستان د دودو دستور کور دی دوی غواړي چې په افغانستان په هلته په اروپا کې هلته ژوند ولري خو یو نظر چې زما یو بیل فکر دی دا نظر به یې زه ورکړم چې بعضې افغانان وایي چې موږ ډېر مجبور یو یعنې بېکاره یو اوس فرضاً چې یو سړی اروپا ته ځي تقریبا 10,000 چې مصرف نه کړي نشي تلای نو دا 10,000-15,000 سړی ولري دلته که چیرې دغه په افغانستان کې په کار واچوي نو خامخا به دلته کارم ورته پیدا کېږي ولې نه په دغه ورځ ما ته وویل قاري صاحب زه غواړم چې یو 10,000 افغانۍ ولرم ترکیې ته ولاړ شم نو ما ته چې 10,000 افغانۍ ولرې ولې په افغانستان کې کار نه کوي او د اسلام د نگاه څخه بیا زه درته وایم دغه کسان چې ډېر مجبوریت ونه لري او دوی اروپا ته زړه ښه کوي هلته په بحرونو په دریابونو کې غرقېږي د مایانو خوراکېږي د اسلام د نظره د شریعت د نظره تاسو د علماو څخه پوښتنه وکړئ دغه پخپله یو غیر مستقیم قتل او یا خودکشي بلل کېږي که یو سړی ډېر مجبوره نه وي او دوی فرضاً او دا امنی خو په ټولو باندې ده مجبوري خو په ټولو باندې ده ولیکن که یو سړی ډېر مجبوره نه وي چې دوی زیالته ځان د مایانو خوراکېږي دې ته خودکشي ویل کېږي
بله صاحب ډېر مننه
پشتون از شما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها جنگ و بیکاری باعث مهاجرت جوانان افغان به اروپا نشده بلکه یک تعداد از جوانان به خاطر خوشگذرانی و زندگی بهتر وارد اروپا می شوند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان نوشته کرده که سبب اصلی که افغان ها را مجبور به مهاجرت ساخته بیکاری و ناامنی است. گفتند اگر حکومت افغانستان زمینه کار به شهروندان خود فراهم نکنه ممکن است که اکثر افغان ها به ترک افغانستان مجبور شوند چی اروپا باشه و یا هم کشور دیگه. و سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد در پیام خود نوشته کرده که مهاجرین افغان به خاطر بیکاری و ناامنی به اروپا می روند. زیادتر مهاجرین جوانان هستند و گفتند جوانان آینده ساز کشور هستند به خصوص محصلین در کشورشان. بله.
بله عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی کلی و افغان حکومت که کار پیدا نکلی ځوانان به نور ملکونو ته مخه کړي زما د ماما زامن هم د پاکستان کراچی ته د کار پنیت ځي. عبدالقادر تکین له کندهار سخلی کلی د افغانستان څخه هر ورځ په زرهاو کډوال به هر ته ځي. لوی ستونزه بیکاری ده. آجی شمس الحق ده هلمند لسنگین څخه لیکلی دی افغانانو څخه غوښتنه کوم چې هیڅ ملک ته مزی خصوصا غیر مسلم هیوادو ته ته دی بیخی نزی ځکه چې دنیا و آخرت ته یې تاوان دی. دا هم دی دوی نظر اوس به وګورو چې د ټلیفون له لارې زموږ نور اوریدونکو کې څه وایي.
بله بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی و همچنین اسما ساروان و تمامی شنوندگانتان نیازی هستم از ساروان هم رتان در خط تلفن
بفرمایید نیازی سید
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. البته ببینیم نظر مطوری در مورد موضوع برنامه است که واقعا که بیکاری و همچنان عدم کار در افغانستان و حتی در کشورهایی که منطقه جنگ در آن حاکم است البته پیشتر است، ولی متاسفانه با او حدی نیست که بالاخره پای افغانها و پایهایی که کسانانی که در کشورهای اصیل خود زندگی میکنند خود را به کشورهای دور مانند اروپا برسانند. شما ببینید البته از زمان از سالهایی که امریکا کشف شد مهاجرت های پیهم از اروپا به طرف امریکا فرازه شد و بالاخره کشورهای آسیای میانه و به طرف افریقا، از زمان سال گرفته تا به اکنون البته کشورهایی که پیشتر نامی جنگ و بیکاری از مهاجرت ها پیشتر است، ولی متاسفانه ببینید همین کسانانی که امروز شما گزارش دادید 6.5 تا 7 هزار مهاجری که در بندرهای کشورهای اروپایی و که اسلو و ناروی و بالاخره و جرمنی و آلمان و فرانسه قرار دارند، البته ما از نظر ما و شنوندگان شاید نمی باشد که همه اینها را فامیل یعنی مرگ عجل فامیلی با سر داده و بالاخره خود به اونجا می رسانند. البته ببینید در افغانستان بیشتر از 30 تا 40 میلیون نفوس به اینجا زندگی می کند. آیا برانها اینها کار نیست؟ آیا برانها اینها جای نیست؟ زمین نیست؟ امکانات نیست؟ اگر هر حالتی که بالا اینها هستند باید که آنها قبول کنند، ولی آنها خود را فریب و دسیسه های و گل های سرخ و سفید و قصر و آپارتمان بالاخره به جای می کشاند که بالاخره سرنوشتشان با چی حالت می باشد. البته به نظر ما آقای نعیمی اگر ما به عوض رئیس دولت های آلمان و جرمنی و ناروی و هنگری اگر ما باشم تمامی همین مهاجرین که اونجا حضور پیدا کردیم با خدا خودش بار کرده و در بحر منجمد شمالی انداخته تا یک بند بزرگی باشد دیگر، باید که اینها کار کنند که برای هم کشورهای خود یک مفید تمام شد.
نیازیب شما خیلی خشمگین هستین، یک تصویر یک کودک نشر شد که در خیلی شما گفتم خشمگین هستین، قهر هستین بالای ازی حکومت ها و بالای مهاجرین. ببینین یک کودک که در نزدیک بحر در ترکیه جسدش پیدا شده بود، خیلی غوغای بزرگ در دنیا برپا کرد و همه انتقادهای مختلف را مطرح کردند. فکر نمی‌کنیم که تعداد زیاد از مهاجرین بنا به مجبوریت به کشورهای غربی پناه می‌برند؟
ببینید آقای نعیمی با خدا قسم است که اگر اینها مجبوریت روزگار بالایشان زده باشد بجز به خاطر نام نشان و یک جای مرفه و بالا زندگی کردن از لحاظ دین و مبین اسلام سفرت این سفرهای محکوم است به خاطر دعوت به خاطر منفعت و تعلیم و تربیت نیست بلکه به خاطر بس. البته این چنین سفرها را اسلام محکوم کرده باید که در کشورهای خودشان هر حالتی که بالایشان میان بقبولانند تا باشد که سعادتمند دنیا آخرت باشند. سفرهای اینها
اگر برای شما نیازی سه اگر برای شما زمینه هرچند بسیار صحبت ما طولانی شد، برای شما زمینه آمدن به این کشورهای غربی اروپا هست یا امریکا هست یا استرالیا هست فراهم شود شما نمیرین یعنی؟
ببینید اگر بجز از دعوت و پاسپورت و رسمی داخل یک چمکات و بس میگه هرگز اگر ما اینجا علاق شاییم از گرست نگیم نخواد که ملک و وطن دیار خود را بگذاریم و طرفونها بیاییم.
با تشکر فراوان از شما هم آقای نیازی. بریم بشنوده بعدی ما بفرمان سیب رادیو آزادی است.
مهربان صاحب دبل خادر تاکید سلامونه و احترامات و نیسروان سپرتاش
سلامت حسین مهربانی کوی
ډیر مننه دا خو ټول سره سره معلومه ده چې افغانستان کې د اوسنۍ ملي اقتصادي نظام در افق سره سم خپل دولت د پمابین کې دولت په ځینې اختلافات سره مل تخه د بیکاری ساحه ډیره زیاته پراخه شوې ده چې په تیر خبرونه کې ما وایو چې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې ځوانان د بیکاری او مشکلاتو سره مخامخ دي او دا چې ګډ مهاجر نن د افغانستان څخه وځي د کابل د پاسپورت رئیس خبرې کڅو ورځې وړاندې موږ د رسنیو څخه تعقیبولې هلته وویل چې دوی رئیس صاحب وویل چې خو به زر کس لا نه راتل اوس د ورځ یا څو زره کسان شاوخوا راځي د افغانستان څخه بهر وځي او نورو هیوادو ته ځي. اساسي لامل خو چې وستونزه دا اسما سرمانس عبدالطلایل کم دوستان چې د شمالي ولایتونو څخه د کندهار ته راغلي دي د پوهنتون لپاره دوی د اوسنۍ ناامنۍ له امله کوښښ ته ډېر کوي چې مهاجر ولاړ شي هلته کډوال ولاړ شي او په نورو خارجي او اروپایي هیوادو کې سرفه ژوند وکړي. دغه اوسنۍ شمال ناامنۍ ځوانان دې ته مجبوره کړي دي او په خاصه توګه زموږ د مناسکو ځوانان نن د ډېر سخت مجبوریت څخه د بیکاري د عمل څخه ځي خارج ته. اول لامل وګورئ په افغانستان کې راغلی مفاسي الحمدلله علما لرو دغه یو ډېر سړي کې داسې قانون تاسو کوئ چې په افغانستان کې مثلا دغه ولور یو ډېر کوچنی مسلې ته
اشاره کوم چې په کورنۍ کې یو ځوان د ستونزو سره مخامخ دی، دی ځوان دی د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ایران ته ځي. خو دا ټول دا ټول چې بیکاري او ناامني په افغانستان کې شوې ده، زما سروان سره یو ډېر کوچنی شي ته فکر کوم چې هغه د بودو محصلینو سره په کندهار کې مخامخ شوم. د جوزجان او بغلان څخه راغلی وه، د کندهار پوهنتون څخه مې بسې وه، دې چې کله بسې وه دې میاشتې مخکې چې د پوهنتون د شرکېدو څخه مخته خبر شوه، دې ته څېړنه پرې ځان رسوي. په دې خاطر باندې چې دې ورته زموږ پښتو نه ده زه نو د پښتو له نظر څخه په خاطر موږ پوهنتون هم تېرو. پوهنتون نه وایو چې وګن څه به ولاړ شو، دې به یو کاروبار سم کړو. بل دا خدای وکړي چې د موضوع څخه ونه ځمه، زموږ په ځینې ولایتونو کې په هغو شمالي ولایتونو کې کوم استادان چې د پښتو درس تدریسوي حتی د زده کوونکو پښتو نه ده زه نو وګورئ چې ځوان د عالي زده کړو څخه خفه کېږي د پښتو.
ډېر زیاته مننه، سلامت
اوسئ.
بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب.
سروان صاحب د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه تاسو ته او هم نعیمي صاحب ته وړاندې کوم. غواړم چې د ډېرې مقدمه چینۍ څخه ډډه وکړم او د موضوع په اړوند خبرې وکړم. تاسو ته معلومه ده چې په دې ورځو کې صاحبه د ارتداد مهاجرو او پولیسو ترمنځ په انګلی کې شایبه دوی لاس په ګرېوان دي سره او خبره دې ته رسېدلې ده چې دا به څه وخت حل کېږي. او زما دا چې د ځوانانو څخه زما دا هیله ده چې دلته دې دلته دې صاحبه هغه د چا خبره هغه د لاس کراچۍ پیدا کړي، میوه دې پکې خرڅه کړي، خو خارش ته دې نه ځي. او دا چې ځینې ځوانان په مخدره موادو روږدېږي صاحبه، تحصیل یې کړی دی صاحبه، لیکن دوی په مخدره موادو روږدېږي. دلته زما د خصوصي سکتور او دولت څخه دا سوال دی تر څو د ځوانانو دپاره دا زمینې مساعدې دي چې دوی دلته کار وکړي. دا ځوانان بیا دوی جلب و جذب کې کار ته که دا ځوانان جلب و جذب نه کړي، سروان صاحب دا ځوانان زموږ ستاسو د لاسه ځي، بیا نشو راوستلی لاس ته. دا ځوانان بیا جلب و جذب کړي صاحبه. اوس مونږ اورو چې اکثریت ځوانان د جنگ په لوکې لیکو کې د دولت د مخالفینو سره غواړي چې ځان واچوي صرف د ګولې ډوډۍ په خاطر باندې. نو زما په دا خصوصي سکتور کې مثلا دوی ته دا زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي، دوی روزګار وکړي، د زمینه ورته برابره کړي، دوی د خپل تشکیلات یعنی د خپل دغه د دوکان او د تجارت دغه تشکیلات زیات کړي. دا به بنی همدارنګه د دولت څخه زما هیله ده چې دوی ته اول کې د تحصیل زمینه برابره کړي پراخه توګه، او که د تحصیل زمینه نه ورته برابرېږي نو حتمن دوی ته کار پیدا کړي. دوی د جلب و جذب کې صاحبه د پولیسو او عسکري په دغه کې دي چې وطن ته خدمت وکړي. دا چې ځوانان د مخالفینو سره درېږي خدمت کوي صاحبه، د څو روپو دپاره ولې دولت نه جلب و جذب کوي؟
سلامت
باشین. یک شنونده دیگه هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلامت باشین، مهربانی کوی صاحب.
اورورا ده فرانا ولای ده خشتگیر و رسواله این زنگ والایده.
مهربانی کوی صاحب.
اورورا باسی ده فرانا ولای تی خدا شستر خلی کاریده چی بلان مسلمان لی بلای چیزی ایران تا دی او پاکستان تا یا نوری و دو تا دی اغام دی چرگان چی کان تی رازی.
بله صاحب.
او دیره ده دلت هم ده دولت هم ده طالبان سره ده چیزی.
صحیح. مننه، سلامت
باشین. تشکر، سلامت باشین. اسدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری و ناامنی باعث مهاجرت و فرار افغان ها از کشورشان شده. فریبا از بلخ در پیام خود نوشته کرده که مفکوره داشتن زندگی آرام و رفاه و همچنان به سرنوشتی در افغانستان بسیاری ها را به طرف اروپا میکشانم. هروی از ولایت هرات در پیام خود گفته که بنابر ناامنی و بیکاری آزار است به هر کشور بره تا یک زمینه کار داشته باشه و در اونجا بتانه عاید داشته باشه و همچنان امنیت در اونجا تامین باشه.
نور پیغامونه به لند دمی ورست در وابرو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی، افغانان د غربت او د امنیت نشتون له لاسه بل هیواد ته ځي. ملا عبدالله بهیر لبادغیس تخلی کلیدی وای د اقتصادی کمزورتیا لکبلا و د غرض د جنگونو لعمله افغانان مجبوریږي چې بهرنیو هیوادونو ته پناه یوسي. سمی الرحمن رحمانی د پروان ولایت څخه لیکلی دی و ډیر مهاجرین د بیکاری لامل اروپا ته ځي او په دې مهاجرینو کې محصلین هم دي. د په نظر مدثر دعوت له هلمند لیکلی تر ټولو زیات افغانان په افغانستان کې د بیکاری او د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله بهر ته مهاجری شي. اسمت الله اتحاد د هلمند له مرجع لیکلی دی افغانان د مجبورۍ له خاطر اروپایي هیوادونو ته ځي. حکمت الله فکر کوم چې دوی مخکې مې یو پیغام استولی د بیکاري د افغانانو د مهاجرت سبب بللی دی. ډاکټر لطیف الله لیکلی دی 80% خلک په حکومت کې وظیفه درلوده پخوا وختو کې، اوس برعکس دوی بیکاره دي. دوی د ښه ژوند په خاطر اروپا ته مهاجرت کوي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامې ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي اروپایان افغانستان ته راځي د ځکه چې دلته جنگ نشته او اقتصادي وضعیت ښه ده، اما متاسفانه په افغانستان کې دا شیان نشته.
بله، اینا مقایسه کردن اروپا رو با افغانستان. در هر صورت بریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
سلام و کرامات است و محترم.
سلام
میزم که تمام کوم عبد المنان دقیق نکابل خرابا و سالینا.
مهربانی.
سلام تمین سر و تشکر. دزدا خود غلان مدت کی یعنی کوتا مدت کی دولت تا ناممکن را سے طول خلق تا کر و اگر کی او خلق دو ملت اس پی مجبوریت نزی خو لنان باید دولت دغوس دو دولتو سر خبرین کی بده کار د پار خلق خور کی تو چوت مثال دو تا کار تا زمینم تا اینجا و زباد خلق و احتمال خلق بی یعنی خلق و ری دوست مثال در سردر پدغه هر چاو که په هر جای کې امنیت د انسانیت ته نه چیست ارزښت ورکړي. هر څونه خلک چې په تور کې وایي او پرونی کول غوړ مورز په قرباخ سره چاو کې دا ما چاو ایفه او خوخو ته دغه عسکران بازار عسکران کاش کو خونځای ته ځان پر چاو کې یو عسکر دی مثال دوه او درې سو نه پر ملکیان هم بدل یعنی دغه کارو د پاره مثال خلک غاری او دغه سم پرسته شریعت ته خو شمال کې نه ځم چې کمال کې چار شي چې مرته خوشاله دي.
بس سلامت اوسه دقیق صاحب. کوردی ودان بل اورجون کې له روزن معرفي کې آزادی رادیو ده.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم تروان صاحب، ما سلامونه من هیله چې جوړ به محمد ویلی حواد مالی مده یلمن څخه
مهرباني کوئ صاحب.
مننه تروان صاحب، ګورم چې اوریدونکي مختلف نظرونه څرګندوي که د اروپا تک هغه شخص ورش کوي البته چې هغه په ولس کې څه درنښ ولري، یعنی مسکین یا غریب سړی د اروپا تک درنښ کوي. او بله خبره دا ده چې اوریدونکي وایي په افغانستان کې بېکاري ده. زه بالکل دا خبره ردوم چې په افغانستان کې بېکاري ده. کومه وګورو د افغان ملیز واکونه په لیکو کې داخلو دولو په ترس کې ورته 15,000-20,000 افغانۍ ورکوي چې داخل شي. دا دروازه د خلکو په وړاندې هر وخت خلاصه ده او دوی نه کوي چې په دغه لیکو کې داخل شي. بالکل دا خبره زه ردوم چې په افغانستان کې د بېکارۍ کچه لوړه شوې ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
سلامت اوسئ. لطفا مستقیما په موضوع نظر څرګند کړئ.
د فراه ولایت څخه خبره کوم وروره.
مهربانی.
ورادر ته پراولات کې کم وزت مولینو د خلکو او د ځوانانو او د سپینورو د نور مسلمانانو وزت چې کم مولینو دلته دلته کومه صحیح چې د دولت کلاس کې کم ځای چې د دولت امنیت دی او په کوم ولسوالۍ کې چې ولسوالۍ دی او نور وطنونو
راسي. موضوع ته تاسو اول ستړي مشیم هم دبر وښده و اس موضوع ته هم فکر کوم چې وښده مقدمه ترتیا لري. مستقیما وای چې ولې خلک مهاجرت کوي، افغانان ولې اروپا ته ځي. لطفا په موضوع فورا پیل وکړئ. خیر، د دې تلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته به موقع
بفرمایئ. صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم شغلی سروان صاحب، سړی مسه ګرانه سهار.
سلامت اوسئ، مهرباني.
خوشاله اوسې احمد يم د کندهار ولایت څخه
مهرباني
لکه شایسته موضوع مو ټاکلې ده پر ځای باندې لکه څنګه چې ګوره دا خو د یو د بیکاري د هیواد د انمي د وجه څخه راځي چې د اهمیت نشته کلاري نشته کاروبار نشته د دولت څخه مو هیله دا ده چې دې زمینه مساحده کې زمینه برابره کړي ځوانان چې کاروبار لپاره فابریکې جوړ کړي کمپنۍ جوړ کړي کاروبار وکړي او بل دا مخه دې ونیسي خو دغه افغانستان څخه دې کارچاکي یا قانوني خو دغه دولت باید دا هڅه وکړي دې دغه لوکان د خلکو مخه
دا چې دولت څه باید وکړي ونه کې دا موضوع زموږ نه ده موضوع دا ده چې ولې افغانان دومره خطرونه په غاړه اخلي اروپا ته ځي علت یې څه دی لکه یو شمېر اورېدونکو چې بېکاري یاده کړه ځینو ویل چې په اروپا کې ژوند ښه ده ځینې نور څه وویل ځینو امنیتي ستونزې یاده کړې ستاسو په نظر کوم علت سبب کیږي چې افغانان مهاجرت وکړي
خو دې ګوره په داسې یو کوچني کار یو لوڅ چې څومره دی غاړه نه بس خو زما په نظر دا چې دې مثلا یو دکان راو بس یو زریړی یا کراچی راو بس هغه کې خپل روزي پیدا کوي خدای پاک فلز باندې ویل فلز خو تل خوره نو سبا دې نه ماتې کنه هڅه شي ځکه نه ډوډیم په خاده خوله خوړه ده دې باید داسې نه وي چې څه په دې په نسب کړی به هغه باندې کنه چې څه نه نور یو ځون نه دې بیا دې بیا څه سره مخ مخ کیږي یا کته کې هغه د وبو چې پکې شي که څنګه دې چې بیا الته غرسي
سلامت باشین شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که زندگی آرام اروپا و رفاهی که در کشورها وجود داره بسیاری از افغانها را مجبور ساخته و همچنان اونا اگر گفتن به صورت مقایسوی افغانستان را با اروپا مقایسه میکنن با آمدن به این طرف یعنی به طرف اروپا شوق میکنن و فرید از محل نامعلوم در پیام خود نوشته کرده که ناامنی و بیکاری البته این نظر تقریبا تمامی شنونده های ما تا حالا بوده که باعث فرار افغان ها و مهاجرتشان به کشورهای اروپایی میشه
یو بل اردون که غلام قاسم لیکلی دی وی د امریکا د لوی وچې د مندلکیدو په وخت هم ډیرو خلکو سختی وګاللې د مرګ خطر په غاړه وخیستو د لوی وچې ته ځان ورسوي لیکن هغوی چې هلته ورسیدل وروسته د ډیر ششوند خوندان شول نو که څوک خطر په غاړه اخلي تبان چې آینده هم ممکن خشي د ټلیفون لاري اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو ازادي است مهربانی کنین شنونده عزیز تماس شما با استودیوی ما وصل است اگر صدای ما را میشنوین
نه دوی خبری
ونه فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوه
منصف الله لغمانی در کابل سخلی کلی و از ما نظر داره چه پا افغانستان که بیکاری او فقر خلق مجبور کردی چه خارج تلار شی
بله اکثر شنونده های ما تا حالا با همی باور بودن که در نخست مسائل اقتصادی و بیکاری و دوم ناامنی و سوم از مفکوری که در قسمت اروپا دارن که زندگی و رفاه و سعادت در این کشورها هست پای افغانها را به اینجا میکشه بریم به شنونده ما طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی سب
نظر میدی نظر میدی دا حدی دا حلق چیزی خارج تا با بیا کانونی ایزی که کانون حاکم سی ایس وقت با مملکت خلق
خارج تولاد نیست بله سه در منانه راستاسو یو متفاوت نظر بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی که خانه آقا سب
دغه د نوی دولت درامه کېدلو سره دغه مهاجرت ځوانان خلاصېدل چې مهاجرت ته ورسېږي او دغه د ناامني کوټه او د وطن کې نه ځایو کار نه شته خدای پاک زموږ د دې مشرانو خلاص کړي چې ډاکټر اشرف غني او عبدالله ده چې په خپل وغه کې نه جوړېږي
بله صاحب البته ده هم حقیقت چې د مهاجرتونو لړۍ تازه نه ده پیل شوې فکر کوم چې دا ډېر څلوېښت کاله کېږي چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته هم ګاونډیو ته هم اروپا او امریکا ته مهاجرت کوي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
سلامت اوسئ کرم ودان
سروان سے خبر خدا دے فاصل کے افغانستان شرائے تو چې موږ وګورو یو څوک دې امنیت څخه لري څوک دې کاري څخه لري او څوک د نورو خبرو اوله خبره خو دا هغه ده چې زموږ خلکو ته په اروپا کې سره وسنه باغونه ورته وښيي چې سره وسنه باغونه دي او ډالر په درختو پورې زړېږي در ځي چې لاړ شو اروپا ته نو په دغه خاطر ځي بل د افغانستان شرایطو ته چې خلک ګوري د آیندې ته یې کومه امیدواره نه دي که خلک د آیندې ته امیدواره اوسي نو چیرې خپل وطن خپل کور خپل مور او پلار پرېږدي یا ځي د پردي وطن ته په اصل کې چې ما نظر دغه دی چې دوی آیندې ته نه دي امیدواره د افغانستان خلک له څلوېښت کاله را په دې خوا د افغانستان آیندې ته هېڅوک نه دي
ډېره زیاته مننه کوردي ودان یو څو پیغام به ووولو حاجي شمس الحق له سنګین څخه لیکلي دي کډوال خارج ته د مجبوري او بیکاری له کبله او همدارس د عصري ژوند د ترلاسه کولو لپاره ځي اسمت الله اتحاد د هلمند له مارجې لیکلي دي وای افغانان د مجبوري په خاطر اروپایي هیوادونو ته ځي منصور تنها له غزنی څخه لیکلي دي په وطن کې ک بیکاری ورکشي ځوانان به مو په وطن کې پاتې شي
بلې تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و تشکر از تمامی شنونده